آزاده په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم د آزادی په سپو کې پروګرام کې مو هر کله کوم ل نړیوالو غونډو د افغانانو تمه د قرغزستان په پلاسمینه بشکک کې د فبروري په 14 او 14 غونډه وشوه. په دې غونډه کې تر ډیره دا مسله وڅیړل شوه چې نړیوال له افغانستان سره څرنګه تعامل وکړي. دا غونډه د دوحې تر غونډې څلور ورځې مخکې دایره شوه. هلته هم له افغانستان سره د نړیوالو د تعامل مسله یوه اساسي مسله ده. د پلازمینه بشکک په غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځان ګړی استازي تیرا هاکلا، د یونما مشر روزا اوتنبایوه او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړیو استازیو برخه اخیستې وه. همداراز د ملګرو ملتونو د ځینو مؤسسو استازو په دې غونډه کې آنلاین ګډون وکړ. د بشکک تر غونډې وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن په بشکک کې د ازادي راډیو قرغزي څانګې ته وویل چې اروپایي ټولنه د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره تماسونو ته ضرورت لري، خو هلته د ده په وینا یو شمېر ستونزې شته چې باید حل شي. د دې ستونزو په لټ کې ښاغلی نیکلاسن د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو مسله یاده کړه. د بشکک په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې. خو د ملګرو ملتونو له لوري د قطر په پلاسمینه دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به دایره شي، د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. اما د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي که چېرته په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو او د ده په وینا اسلامي امارت ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د ګټورو سلام مشورو فرصت برابري شي او د دوی حکومت ته دا چانس ورکول کیږي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي، نو ګډون به پکې غوره وي، کنه نه ګډون به بهتر وي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دوحه کې به د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي، د نړیوالو سازمانونو استازي، د افغان میرمنو استازي او د مدني ټولنې یو شمېر استازي برخه واخلي. پر دغو غونډو د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. تر اوسه پورې نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی په خبرونه کې راسره دی. آزاد صاحب، کلمړی له تاسو دا واورو چې د نړیوال له طالبانو څه خوشتنې لري په لنډو لسه؟
سلام علیکم درنښت. په تیرو دوو نیمو کلونو کې نړیوالو ډېر کاره غوښتنې چې طالبانو څخه دي، هغه همدغه دي چې د بشر حقونو ته باید درناوی وشي، په ځانګړې توګه میرمنو ته د کار او د زده کړو اجازه ورکول شي. همدارنګه د نړیوالو ترهګرو ډلو له ملاتړ څخه طالبان باید لاس واخلي او دا تضمین نړۍ ته ورکړي چې د دې تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو ترهګرو ډلو هغه نه کاروي او یو داسې سیاسي ساختار یا دولت رامنځته کړي چې په هغه کې هر افغان ځان ویني، د هرې ایډیالوژۍ او همدارنګه د هر خبر سیاسي ځان په دې ساختار کې ویني. دا غیر عمده غوښتنې د نړیوالو چې دوه نیم کاله کېږي تکرارانه له طالبان څخه غواړي، او طالبانو په دې کې لا د نړیوال سره نه انعطاف شولی دی او نه تعامل شولی دی.
آزاد صاحب، د بشکک په غونډه کې د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت هم خبرې وشوې، د ترهګرو موضوع هم یاده شوه او همدارس د مخدر موادو موضوع هم یاده شوه. اوس که ورته وګورو، مثلا د دوحې په تیره غونډه کې چې د مې په میاشت کې شوې وه، هلته د مخدر موادو موضوع ډېره مطرح وه، خو دا پلا داسې ښکاري سي له دې موضوع نړیوال یو څه پوشا شوي وي. که څه هم د بشکک په غونډه کې یاده شوه، ځینې تغییرات نه دي راغلي.
ګورې، دلته تر دې وړاندې چې دا غونډه ترسره شي، کابو 15 ورځې وړاندې د فارن پالیسۍ چې یو له معتبرترینو رسنیو څخه ده، د امریکا اکثره هغه بهرنۍ پالیسۍ باندې لیکنې کوي او په هغه باندې به اتاب سنا او کانګرس کې بحث هم کیږي، د یوه مقاله خپره کړله چې په هغه کې د طالبانو یا ملا هیبت الله ته تر ټولو نږدې ترین کس د بشر نورزي په نامه باندې د چین د کمپنۍ سره د افغانستان د معدنونو قرارداد کړی دی، او په دې کې د دې شخص نوم په نړیواله کچه تر ټولو لوی قاچاقبر واخیستی، او دا یې په دې مقاله کې دا راغله چې طالبان د دې ډېر آمد چې دی یا انکم چې دی هغه د قاچاق د لارې دی. دا که د بشکک په دې ناسته کې پر دې مسله باندې ډېری ټینګار سوی هم نه وي، لیکن دا په نړیواله کچه باندې مطرح موضوع ده. په نړیواله کچه باندې په بیلابیلو ناسته کې په دې باندې خبرې شوې دي، او طالبان نه دي توانېدلي چې دا تضمین نړۍ ته ورکړي چې د دې تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د قاچاق مخنیوی سوی دی. زه فکر کوم د بشکک ناسته د په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو هغه غواړي چې د دوه ناسته یو ښه د یو ځانګړي دری سره یا واحد دری سره نوځي. اما د دې بلې خواته بیا غربي په ځانګړې توګه د بطیره ایالاتونو دریز متفاوت دی. نو له بده مرغه د هیوادونو خپلې ګټې یا همدارنګه د بهرنیو پالیسیو له مخې یو د بل سره په غیر مستقیم ډول هغه رقابتونه په دې جغرافیه کې د پرمخ بیایي. هغه اندېښنې چې لري د یو هیواد دپاره اندېښنې یو ډول دي، د بل دپاره بل ډول دي. لکه ازبکستان دوې میاشتې وړاندې طالبان په بشپړه توګه د خپل د ترهګرۍ د لیست یا د سترې محکمې دا پرېکړه وکړه چې هغه طالبان چې په هغو باندې نړیواله کچه باندې ملګرو ملتونو حتی بندیز لګولی دی سفرونو، هغه د خپل لیست وایستله او هغه د ترهګرو له لیست هم وایستله. نو د ازبکستان دا دریز د نړیوال دریز سره یا د ملګرو ملتونو
د قزاقستان دا دریز چې له لیست وایستله، ازبکستان بیا البته دا کار چې سفارت طالبان ته وسپاره
و قزاقستان بلی و
من نه آزاد سپ
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د شوزو د چارو فعال او د سیاسي چارو کتون کې زرک ملیار هم په خبرونه کې را سره دی. د دوی مارکلی کوم اغلی ملیار، ستاسو په باور نړیوال له طالبانو څه غوښتنې لري؟ اغلی ملیار سره اورو، تاسو فکر کوم ستاسو یا مایک ګول دی او یا څه تخنیکی ستونزه ده؟ بیرته به آزاد صاحب که تاسو ته راشم. آزاد صاحب، څه فکر کوئ چې دغه غوښتنې، که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې نړیوال له طالبانو څه غوښتنې لري، د طالبانو په دریځ کې تاسو داسې ښکاري چې څه نرمښت به راشي او له ځینې غوښتنې به د نړیوالو ومني؟
شیبه سره د تیرو دوه نیمو کلونو قضایاو ته په کتو ځمکني واقعتون ته په کتو دا په ډاګه سوله چې طالبان د طالبانو سره هغه یو ډول غیر رسمي انعطاف یا تعامل چې لري هغه متحده ایالاتونه دي او د افغانستان په کچه کې هغه سرلاری لوبغاړی متحده ایالاتونه دي. د دوهې د ناستې نه وروسته یا د تړون نه وروسته کوم تغیرات کوم تحولات چې په افغانستان کې راغلل او تر ننه پورې هم طالبان ته هغه اونیزې کڅوړې چې روانې دي یا په غیر مستقیم ډول کوم تعاملات چې د متحده ایالاتونو سره دي، یوه دا ښیي چې یوه همغږي د دې باره ترمنځ شته. د طالبانو په دریځ کې تغیر تر اوسه ځکه نه دی راغلی، هغه ډول فشارونه چې توقع یې وه یا باید وارد شوی وای او د هغه هیواد له آدرسه چې هغه په دې قضایو کې خورا ډېر مهم رول لري لکه متحده ایالاتونه، هغه فشارونه نه دي وارد شوي. کومه لحظه چې هغه فشارونه په واقعي ډول وارد شي، طالبان په داسې یو پوزیشن کې نه دي چې هغه د متحده ایالاتونو، که څه هم په رسنیز ډګر کې خدای همیشه دا وایي چې د متحده ایالاتونو ته ماتې ورکړې ده او یو ستره تاریخي کارنامه یې ترسره کړې ده، لکن واقعیتونه مطلقا متفاوت دي. که چیرې متحده ایالاتونه په خپل دریځ کې تغیر راولي د طالبانو په وړاندې، هغه تعاملات چې دوی سره لري، طالبانو په دریځ کې به خورا ژر تغیرات راشي. اما همدغه رنګه چې متحده ایالاتونه د خپلې پالیسۍ له مخې یا په سیمه کې کوم سیاستونه چې دوی روان کړي دي او هغه اندېښنه نه لري، په وار ودی رسنیو د لارې هم ویلي دي چې د افغانستان څخه هلته چې کومې نړیوالې ترهګري ډلې دي خطر نه احساسوي، لهذا دوی د افغانستان یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره په هغه باندې داسې فشار هم نه دی وارد کړی. نو که چیرې په دغه دریځ کې، په غربي دریځ کې، د ملګرو د متحده ایالاتونو د مشرتابه تر چتر لاندې په غربي دریځ کې تغیر را نشي، د طالبانو په دوه نیمو کلونو کې د دوی په دریځ کې کوم تغیر نه دی لیدل سوی، هغه به ونه لیدل سي، ځکه دوی ته یو ډول غیر مستقیم ډاډ ورکول سوی چې تاسو سم روان یاست. خو که دلته په واقعي ډول دلته تغیرات ولیدل سي یا د دوی په پالیسۍ کې تغیرات راسي، بیا به طالبان په یوه شپه یوه ورځ کې خپل ټولو دریځونو کې نه یوازې تغیر راولي، ډېر زیات نرمښت به هم وشي.
اغلی ملیار نظر وختلم، څه فکر کوئ چې د دوهې غونډې ته کم وخت پاتې دی، آیا د طالبانو په دریځ کې به څه نرمښت راشي؟ ځینې غوښتنې چې ملګري ملتونه هم نړیوالې ترې کوي، ځینې به یې ومني؟ له دوی سره بیا هم فکر کوم تخنیکي ستونزه لرو. ستاسو مایک بند دی اغلی ملیار، زما آواز اورئ؟ زما سوال هم واخیست.
مهرباني. سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او لیدونکو ته. دا چې طالبان به یو څه نرمښت وښيي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي که ونه کړي، د کوم سفرونه چې دی مختلفو استازو لخوانه افغانستان ته وشول د دې لپاره وهڅه وشول. مانو له سره چې دوی خپل شرطونه هم البته دوی ته ویل دي چې دوی د شرطونه څه دي او کدي دوی
اخله مليار او بخشه. زما سوال دا اوسه آیا دغه کوم غشتن سي نړیوال لري له طالبانو؟ دوی به ځینې غوښتنو ته غاړه کیږدي. مثلا یوه ډېره مهمه غوښتنه چې د بشکک په غونډه کې هم مطرح شوه او بیا بیا په دې تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې تکراری چې هغه د نجونو مکتبونه دي.
امید ده چې دا ومني ځکه که ډیپلوماتیک معادلات او تعامل همدغسې ده چې یو څه به ورکوي چې یو څه ترلاسه کړي. که دوی دي خو خپلې غوښتنې غواړي چې ترلاسه کړي، خپل ارزوګانې غواړي چې ترلاسه کړي، نو خو مجبور دي چې یو څه غوښتنې به مني. دا خو د افغانستان د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالو غوښتنه، یعنی دا خو یو بنیاد او اساس د دې دپاره ده چې د دوی د پرسمیت وپېژندل شي. مانن هم دا خبره ولسله چې یو اساسي ټکی د دې دپاره چې طالبان پرسمیت وپېژندل شي او د دوی دغه شرایط چې دوی دي وضع کړي دي هغه ورته ومنل شي. دوی باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، او که دا ښوونځي خلاص نه کړي خو دا په دې معنا ده چې دا غونډه هم یعنی نتیجه نه ورکوي او ډېر انتظار بیا تینه نه شي کېدلی. نو ما نورې کانګرسي هم اورېدلي دي چې احتمال د دې شته چې سږ کال چې د نوي تعلیمي کال کې ښوونځي خلاص کړي، البته امید ده چې خلاص کړي.
او مننه. د کالیفورنیا د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکي عالم خان احمدزی هم په خبرونه کې راسره شو. احمدزی صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې نړیوالو ځینې غوښتنې په یو ډول د بشکک په غونډه کې هم مطرح کړي دي چې په هغوی کې د یوې مسلې ته اشاره وشوه چې د نجونو مکتبونه دي او د ښځو حقوق دي، څه فکر کوئ چې د دوحې په غونډه کې به طالبان د نړیوالو ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه احترامات ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته، همدارس قدرمنو میلمنو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم. زه چې څومره فکر کوم په طالبانو فشار زیات شوی در لارې خوانه او داسې ښکاري چې یو څه غوښتنو ته به دوی غاړه کېږدي. خو په دې کې کوم داسې تعلیم او تحصیل کې زه فکر کوم داسې کوم غټ خبره نه ده د خزینه، او ځکه چې دې کې واضح احکام د شریعت شته، د اسلام شته، او باید زر تر زر اخلاصي شرف جاب کول دي، نور دومره مشکل نشته. او بل دا ده چې دا دنیا یو ګلوبل ویلج ده، دلته اوس ټول یو بل ته اړتیا لري، ضرورت لري. افغانستان هم د نړیوال ټولنې یو جز ده، نو نړیوال ټولنې بغیر نشي پاتې کېدای. افغاني وختونه نه دي چې لکه پخوا بچو چې یو ملک به په خپل خپل پښو ولاړو یا به خپل هغه باندې په دې کار کاوه. اوس دنیا یو بل سره دومره نږدې سوې ده چې یو بل نه بغیر امکان نه لري سړی د یو بل همکاري نه بغیر زندگی وکړي او ښه زندگی وکړي. او همدارز افغانستان خلک هم د ښه زندگی غوښتونکي دي او د ښه زندگی مستحق دي چې باید طالبان ورته دا زمینه مساعده کړي چې دوی وکولی شي تعلیم او تحصیل وکړي. او همدار
مانن احمد زید صاحب، مانن د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن ازادي راډیو ته په بشکک کې وویل چې اروپایي ټولنه به افغانان یوازې پرې نشتي، دا څرګندونه سره اورو او ګورو.
People of Afghanistan at the center of the focus. We also need to focus on European interests.
د افغانستان خلکو ته په لومړي ګام کې توجه کوو، د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې نیسو. درېمه خبره دا ده چې دا زموږ په ګټه نه ده چې افغانستان منځوي کړو، دا هغه درس دی چې له 1990 لسیزې څخه مو زده کړی دی. موږ تعامل ته لیواله یو چې وضعیت عادي شي او طبیعي ده چې په رسمیت پېژندل به بیا ورپسې وي، خو د دې لپاره یو شمېر کارونه باید ترسره شي. بشري حقونه یوه مسله ده، پراخ بنسټه حکومت بله مسله ده، البته امنیتي مسایل هم خورا مهم دي.
آزاد صاحب او درنو میلمنو، تاسو ټولو د نیکلاسن دا خبرې واورېدې او وملیدې. که آزاد صاحب لومړی ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه غوښتنې که څه هم په یو ډول تکرار دي، کومې تاسو ته داسې ښکاري سي د دوحې په غونډه کې به ومنل شي د طالبانو له لورې؟
ګورې شیخ باسل کوم خښه ما یادونه وکړه چې د افغانستان په قضایو کې واز افغانستان په قضایو کې نه پنړې نړۍ په ډېر قضایو کې یو هیواد پر ډېر مهم رول لري چې هغه متحده ایالاتونه دي په تیر شل پنځه ویشت کلونو کې کله چې هلته جمهوري دولت و اروپایي ټولنه همدارنګه په منځنۍ آسیا کې ډېر زیاتې ناستې وسولې په مسکو کې ناستې وسولې حتی د ناټو سازمان سره د افغانستان جمهوري دولت چې کوم تړون درلودی د سقوط دوه کاله وړاندې په داوس نیوزیلند کې ناستې وسوې تعهدات وسوله لیکن کله چې متحده ایالاتونه په دوحه کې د طالبان سره تصمیم ته ورسېدل ټولې نړیوالې ناستې ټولې ټولنې د اروپایي ټولنې په ګډون هڅه دوی ونه توانېدل چې هڅه وکړي او نن هم په دې قضایو کې واځي د خبرو تر بریده پورې د دوی رول دی د دوه په ناسته کې تر هغه چې متحده ایالاتونه او طالبان د خپل کړي تړون لمخې چې په دوحه کې کړی وو او بیا ځینې تعاملات چې پر دې شاته یو زمایم هم دوی دواړو د اخلاق کړي زمایم هم موجود دي کله چې دوی یو پرېکړه سره ونه رسیږي که هغه د فشار د لارې وي که د تفاهم د لارې وي زه فکر نه کوم چې د ملګري ملتونو په کوربتوب د دې په شمول چې ملګري ملتونه د دوحه د دوحې د ناستې کوربتوب کوي او د متقی خبرې هم ډېرې ډاډمنې نه وي چې دا نړیواله ټولنه دې وتوانېږي په طالبانو باندې د هغه شرایط ومني چې په تېرو دوو نیمو کلونو کې غوښتنه کېږي لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تر هغو چې متحده ایالاتونه که فشار وي که تفاهم د لارې وي د طالبانو سره پرېکړې ته ونه رسېږي دغه ډول ناستې به ونه توانېږو موږ چې د دې شاهدانو واوسېږو چې طالبان دې د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنه چې د بشکیک په ناسته کې یادونه سوه یا تکراري وي ستاسو په وینا هغه یې ومنه چې زه
مننه آزاد صاحب د دوحې غونډه تقریبا څو میاشتې وروسته ورته دوهمه غونډه ده د می په میاشت کې هم په دوحې کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوې وه خو د هغې غونډې او د دې غونډې چې را روانه ده تفاوت په دې کې ده چې هغه پلا د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او د طالبانو ویان صبی الله مجاهد هغه ځل ویلي وو چې که له غونډو طالبان باسي او طالبان څوک غواړي چې منځوي کړي دا هڅې ګټې نه کوي لیکن دا پلا د دوی په حساب باندې دغه ګټه شوې ده چې طالبان په دې غونډه کې برخه واخلي اما د امیر خان متقی خبرې چې اساس سپتا سو اشاره ورته وکړه دا ډول وی چې که د دوی شرایط ومنل شي نو په غونډه کې به ګډون وکړي اغلی ملیار تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان غواړي چې په غونډه کې برخه واخلي او کنه ورلمه خولي دغه خبره کوي
په اصل کې خو کومه اجنډا چې د غونډې لپاره جوړه شوله په دې اجنډا کې د طالبان سرپرست حکومت سره هم باید تماس نیول شوی وای باید د دوی د غوښتنې یا د دوی د هغه مسایل چې غوښتنې پرې باندې بحث وشي هغه باید په دې اجنډا کې شامل شوی وای شامل کړی شوی وای چې هغه کار نه ده شوی
اما خو بخښي له طالبان سره تماسونه ټینګ شوي دي له طالبانو سره په تیرو دو دریو اونیو کې حتی د نیکلاسن هم تیرو اونۍ کابل ته تللی
او یوازې نیکلاسن نه ده تللی بلکې ډېر نور استازي هم ورغلل او هڅه یې وکړله چې کله چې د طالبانو موضع ګیري دوی ته یو څه سخته شوله نو دوی دې هڅه وکړله چې دوی دې حتی تشویق کړي حتی د فریدین اوغلو دوی دې ته ډېرې ښې په اصطلاح د دوی د تبه خبرې هم ورته وکړلې چې دوی دې به ښې نتیجې به ولري دا غونډه به نړیوال لیواله دي چې د دوی سره تعامل وکړي ښې پرېکړه به وشي په دې غونډو کې یعنې دوی دې ته وهڅول چې په دې غونډو کې شرکت وکړي نو دوی دې دپاره زه فکر کوم چې د لومړي ځل دپاره په یو نړیوال سټیج باندې دوی دې ته یو موقع مسایده شوې ده چې دوی دې کولی شي چې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي او ګر چې دوی دې یوه مخکې له مخکې نه هغه غونډه چې په کابل کې وکړله هغه هم د دوی دپاره زما په نظر باندې فکر کوم یو په بهرنۍ پالیسي کې یو بری و او دا زمینه دې ته مسایده کړه چې اوس په دا بشکک کې غونډه وشوله یعنې دا هغه څه دي چې دي یو بل سره تړلې غونډې دي او دوی دې خپله هم دې ته یعنې په یو حده پورې دا زمینه مسایده کړې ده اما دا چې دوی دې اوس دا خپل شرایط وضع کړي دي دوی دې شرایط به وکتل شي چې څومره د نړیوالو دپاره دا شرایط د منلو وړ دي او دا دې په دې برخه کې دوی دې شرایطو په برخه کې دوی دې ایران مرسته هم لري یعنې قومي هم په دې باره کې ابراز نظر کړی ده چې که چېرته دغه د منصفانه لار چې هدف یې تعامل ده د طالبانو سره د طالبان د حکومت سره کدا حقیقتا جدي و اوس یو همدا لاره تعقیب شي نو موږ به په افغانستان کې یوې سولې ته ورسیږو. یعنې یو څنګه څه د ایران ملاتړ هم په دې برخه کې لري. نو معلوم شي که دوی دې په دوهې کې دی دوی دې شرایطو ته چې وضع کړي دي او موږ پرې باندې نه پوهیږو چې دا شرایط څه شی دي، که دا شرایط د نړیوالو دپاره او د ملګرو ملتونو لپاره د بحث
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
احمد صاحب څه فکر کوي په دغه سیو غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره ملګرو ملتونه دا غونډه جوړوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې غونډه کې د راپورونو له مخې برخه اخلي، په دې کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده، په کار نه ده چې وار له مخه تر غونډې طالبان نړیوالو ته ځینې وړاندیزونه وکړي؟ مثلا که دوی وار له مخه په دې تر غونډې دا اعلان وکړي چې ممکن په نوروز کې د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي ورپورته پرانیزو او یا پانتونونه پرانیزو، نو نړیوال به تشویق شي چې ځینې امتیازات به بیا طالبانو ته ورکړي او یو تفاهم ته سره ورسي.
بله هو زه سره موافق یم او په همدې کې باید د افغانستان اسلامي تحریک، اسلامي امارات یا طالبان او اسلامي تحریک باید په دې کې یو څه اقدام وکړي، ځکه چې دا کله چې دومره غټه پروسه پیل کیږي نو دا د یو پلان په اساس باندې کیږي. نو یو څه نه څه خو به پلان کیږي، د دې هغه پلان او بعضې جزئیات باید ورو ورو ورته ورکړي چې تر څو نړیوال هم مطمئن شي چې دوی په یو
نو احمد صاحب وبخشي، نو ولې طالبان دا کار نه کوي؟
دا چې دوی ولې دا کار نه کوي دا به دوی سره ملحوظات وي.
نه ستاسو په باور علت به باید څه وي؟
زه فکر کوم خو سیاسي شطرنج سیاسي لوبې دي، هر څوک هغه د خپل سیاست کوي، نړیوال ټولنه هم خپل سیاست کوي او پکې ټول خرابېږي هم خلک.
نه خو داسې چې یو له نړیوالو سره سیاست دی، یو له خپلو خلکو سره سیاست دی، نو دا خو له خپلو خلکو سره سیاست دی او منفي سیاست چې د ښوونځیو مخه بندوي.
او ما درته ویل چې دوی سیاست کوي که نړیوال سیاست کوي ټول ضرر یې خلکو ته، او دغه موږ نه غواړو چې خلکو ته ضرر ورسیږي. باید هم نړیوال داسې سیاستو څخه تیر شي چې هغه بیا خلکو ته نه شي، هم طالبان له داسې سیاستو څخه تیر شي او زیات مسؤلیت به خپل طالبانو ته راځي کېږي، ځکه چې ملت د دوی ملت ته او د دوی د تسلط لاندې ژوند کوي. نو ملت غوښتنې لري، هغه غوښتنو ته باید طالبان متکی شي. صحیح ده شریعت په رڼا کې څه مشکل نشته، هغه دي خو مطلب باید اطمان
آزاد صاحب په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم. طالبان له تیرو تقریبا دوه نیمو کلونو راهیسې چې کابل یې نیولی دی، بیا بیا همدا خبره کوي چې نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او له نړیوال سره تعامل ته خوشحاله هم دي. تازه آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیستی دی، د ازبکستان سفارت دوی ته ورسپارل شوی دی او دغه خبرونه هم دوی ډیر برجسته کړي دي، ورته خوشحاله دي چې د سیمه له هیوادونو سره هم روابط برقراره کیږي. لیکن بل لور ته د ملګرو ملتونو استازیتوب ته هم دوی ډیر لیواله دي او غواړي چې د ملګرو ملتونو نمایندګي دوی ته وسپارل شي. په داسې شرایطو کې دوی ولې ستاسو په باور نړیوالو ته داسې وړاندیزونه نه کوي، مثلا د دوحې تر غونډې مخکې ځینې وړاندیزونه وکړي چې نړیوالو قناعت حاصل کړي چې دوی خو د نړیوالو خبرې مانی او بیا هغوی هم ځینې امتیازات دوی ته ورکړي؟
ګوره یو شی ډېر ښکاره دی شیبر صاحب، چې په تیرو اتو کلونو کې د طالبانو اکثره مشران هغه چې په دوحه کې وو هغه نړۍ لیدلې هم ده، پرمختللي هیوادونه هم لیدلې دي، اوازه د دوی اولادونه هم یا لوڼې هم ښوونځیو ته ځي. دوی په دې ټولو مسایلو تر یو بریده بلا دي. دا چې دوی ولې دغسې وړاندیز نه کوي یا په تیرو دوه نیمو کلونو کې دغه څه ولې ونه کړل، چې هغه په هیڅ لحاظ د نړیوالو اصولو له مخې، د افغاني کلتور له مخې، د افغانستان د اساسي قانون له مخې، د شریعت له مخې هیڅ ډول ممانعت دې کار ته نشته چې نجونو زده کړې. زه فکر کوم او په دې باور یم چې دلته چې زه ګورم د ځینې سناتورانو خبرې څرګندې څرګندونه حتی د کانګرس په نام څرګندونه متحده ایالاتونو په دې باندې یو ډول سرمایه گذاري کړې ده. تر دې وړاندې چې کوم کسانو په تیر شل کلونو کې سرمایه گذاري کړې وه هغه تصمیم واوصل په دې باندې دا ځل وکړه. زه فکر کوم هغه ډول انعطاف چې شول سوی دی یو ډول په غیر مستقیم د دې ویل شوي دي چې داسې کړنې دي وکړي چې تر څو د نړیوالې ټولنې د مخالفت سره مخ شي. که چیرې دې داسې څه نه کوي، یعنې په لومړۍ ورځ باندې د افغان نجونې مکتب ته تللي وای، په لومړۍ ورځ باندې میرمن ته د کار اجازه وای، همدارنګه د ټولو اقشارو سره یو ډول برخورد وای او په یو سیاسي ساختار کې ټول لیدل شوی وای، نو دې رسمیت پیژندل ته رسمیت ترلاسه کوي نړیوال رسمیت. او د نړیوال رسمیت د پیژندل سره سم ممکن هغه ډا چې متحده ایالاتونو لا تر اوسه نه دی ترلاسه کړی، طالبانو د نورو سیمه ییزو قدرتونو او نړیوالو قدرتونو سره خپلې اړیکې لا پراخ کړې وای چې متحده ایالاتونو دا هیڅکله نه غواړي. دا تر اوسه هم متحده ایالاتونه یا واشنگتن دې ته ګوري چې طالبان د سیمه ییز او نور نړیوالو قدرتونو په ځانګړي توګه هغه قدرتونه چې متحده ایالاتونو سره په مخالفت کې دي، که روسیا ده که چین ده او که په سیمه کې مثلا ایران او نور قدرتونه دي، د هغو سره د دې اړیکو ته ګوري. همدارنګه د دې نږدې کېدل د دې فشار سره مخ کوي. موږ ولیدل چې یوه میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت څخه یو راپور خپور شو چې په دې باندې واشنگتن غور کوي چې په کابل کې د بیرته خپل یو ډیپلوماتیک حضور پرانیزي، یعنی یو کنسلګری پرانیزي. ځینې کانګرسمنانو او سناتورانو چې دې فکر سره یا غور سره مخالفت درلودی ډېر ژر د فارن پالیسي په دې مقاله ولیکله چې طالبان د چین سره خورا ډېر نږدې شوي دي، د قاچاق په برخه کې هم، د معدنونو قراردادونو په برخه کې هم، په سیاسي لحاظ هم. بیرته واشنگتن اوس په دې باندې غور کوي چې آیا د خپل حضور ولري که نه. نو د طالبانو دا چې انجینو ته د مکاتبو اجازه نه ورکوي یا د زده کړو یا هغه څه چې په بشپړ توګه نړیوال مخالفت سره روان دي، زه ډاډه یم چې دا یوازې د طالبانو تصمیم هم نه دی، دی کې ځینې بدبختانه ځینې تعاملات راغلي دي یا ځینې مثلا انعطافونه چې ښوول شوي دي، همدا یې وجه ده. نو طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو تر تاثیر لاندې دي. پرون هم د خپل واک نه و، نن هم د خپل واک نه دي. نه د زده کړو د بندولو د تصمیم صلاحیت لري، نه یې د خلاصولو، تر هغو پورې چې هغه قدرتونه چې دی تر دې ځایه را رسولي دي او دی تمویلوي تجهیزوي، هغه دی ته اجازه ور نه کړي چې
آزادۍ په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو نړیوالې غونډې د افغانستان په ارتباط دی. په بشکک کې غونډه جوړه شوله او په دوحه کې د افغانستان په ارتباط غونډه جوړېدونکې ده. په دې بحث کې مو زحمت شیبر کوربه یم. د خبرونه تاسو په منځنۍ صفه 12:00 نوي د راډیو له لارې اوري او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د خبرونه میلمانه مو دي نجیب آزاد، زرک ملیار او عالم خان احمد صاحب. د فیسبوک لالار مهم دا موضوع مطرح کړی ده. په فیسبوک کې یو اوریدونکی محمد زاهد حیران په خپل پیغام کې راته لیکلی دی، د دې غونډو اصلي حقیقت عام افغانانو ته نه معلومیږي، نو څه توقع به ولري چې اصلي حقیقت څه دی؟ او ناصری زرین ګل بیا صرف سلام راستولی دی، له دوی مننه کوو. خو د واتس اپ لاله ریزونه اوریدونکو خپل پیغامونه هم را سره شریک کړي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید چرته روغ جوړ صحتمند اوسېږي. زه هم غواړم ستاسو د خبرونه کې خپل نظر وړاندې کوم. تاسو اشاره وکړه د قرغستان کې د افغانستان په اړه کومه غونډه جوړیږي. زما په خیال په نړۍ کې، یعنی اوس ملګرو ملتونو داسې نورو هیوادونو مختلفې غونډې په مختلفو ځایونو کې د افغانستان په اړه جوړې کړي دي، خو چې موږ ګورو یو هم د افغانستان ته دومره موثر یا مفید نه ده تمام شوی. دا چې زمونږ فلحال حکومت چې دی، امارت چې دی، اوس نو چې هر رقم ده، اوس دغه زمونږ حکومت دی، دا حکومت چېرته په رسمیت ونه پېژندل شي، د سره تعامل زیات نه شي، نو زه فکر نه کوم دغه غونډې، دغه ناستې هیڅ فایده هم نه لري. که چېرته زمونږ حکومت په رسمیت پېژندل شي، دوی سره رسمي اړیکې پیل شي، هم په افغانستان هم په د افغانستان ملت ټولو ته اسانتیاوې همداسې سهولتونه برابر شي، مشکلات به حل شي، ترانزیټي همداسې نور روابط چې دي، کوم اړیکې چې دي، دا به نورمال حالت راشي. که چېرته حکومت سره تعامل وشي، په رسمیت پېژندل شي، هم به د افغانستان خلک په سهولت کې ژوند وکړي، او هم به نړیوال دغه جنې چې کوم دوی داسې ذهن کې څه لري چې افغانستان نه موږ ته کوم زیان ورسیږي، نو هغه ویره به هم د دوی د ذهن څخه لري شي. نو زما نظر دا دی چې نړیوال ټولنه باید افغانستان دا اوسنی دولت چې دی اوس نو راغلی دی دغه زموږ حکومت دی تر ټولو بهترین امن راوستی. که څوم مونږ هم د افغان ځوان په صفت باندې په بعضې مسایلو کې زه نیوکې لرم په حکومت باندې، خو په هر صورت د امنیت لحاظه داسې نورو بخشو کې اوس خیله سراونې لري دوی او دوی کار کوي. نو زما نظر دا دی چې حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي او دوی سره باید تعامل وشي. مننه ستاسو نه.
د دې اوریدونکو مننه کوم. یو بل اوریدونکو د ټلیفون له لارې را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ماجد تو خیم ستاسو په خانه همکار او ټلیفون کوم کوي د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ.
تو حساب شرغلی، مهرباني.
مننه، تشکر. زه به ستاسو په خبرونه کې داسې نظر ورکوم سی اسلامی امارت ویدی کمی کمی منگتیایی ویدی مگر تردی را حد پودی دیر کارون کلی دی دلت امنیت را غلی دی ولو که پدی جواب چی خلق وای وی طالبانو پختل جنگ قاوسی جنگ تیرش وی امنیت را غی طالبان خو جنگ تا مجبور و زکس زمور وطن اشغال سوی و امریکایان او ناکفوار غلی و دی مجبور و سی جنگ دی کاو خو امنیت را وسته ناتو د ولاله پر شمات سو یا ووته په هر معنا سو غبه وسپریز دو دلته امنیت ډیر سخت مهم وو. که شهر ور تقریبا سل وسو نه پر مرکی دو نو په شهادت رسیدو دا ټول ختم سو. نو دا یو د شکر ځای ده خو جنوریوالو او ټول خلکو ستاسو پر دیو کې منو ټول بویل سی کدل په یو سات امنیت راسیم د ټول خلکو ژوند غوړل کیږي. دا اوس ګوره ان شاء الله د خزدی کم امنیت به ډیر یو ځای یې هغه په اروپا کې هم په امریکا کې هم په چوکګانو وي. نو دا یو مهم شی ده. مواد مخدر د امریکایانو یو غټ ارزو و تقریبا یې ډیر میلیاردونه ډالر یې پر دې باندې مصرف کړو.
حاجی صاحب دا خو کدا رقم د لاس راوړنې تر قطار کو جنې د امنیت په برخه کې په دې شک نشته، مخدر موادو کې هم شک نشته. کرا شو دې موضوع ته هغه کوم کسان چې اندیشنه لري همدغه نسبی امنیت چې اوس فعلا راغلی دی، که چېرته له نړۍ سره همدغه اوسني واکمنان لاس یو نسي دا دنیا مخ کې. احمد جی صاحب هم دا خبره وکړه لکه یو کلی دا دنیا لکه داسې ده لکه یو کلی که په دغه یو کلی کې په دغه شاجوی کې هم خدای مکه په یو کور کې ګډوډي وي او د نورو کورونو په حساب باندې سم روان نه وي، همغه نسبي امنیت هم بیا له منځه ځي.
ستاسو خبره خو بالکل پر ځای ده. باید نړۍ هم د طالبانو سره د تعامل داسې وکړي چې ګورم دغه باید له ټول لیست او به ګورل دي سره ژمنه کړی و د وحې په ناستې
کې هغه د دوی ژمنې د خو د دوی د طالبانو طرف دا خبره کوي. مثلا دغه د قزاقستان تیار طالبان له ټول لیست ایستل دي، لیکن د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي، طالبانو هغه په برخه کې څه ونه کړل. تو خو صاحب مننه. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، د دوی نظر به واخلو چې هغوی ډېر انتظار شول. مهرباني وکړئ، ازادي سپو کې پروګرام دی.
زما په محترم سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي. تاسو له هغه تعالی مده هلمند ته
مهرباني شر اخلاص.
دا په دې مان کې کوي شهدا صاحب محترم له کاجي صاحب محترم چې اشاره وته وکړه نړیوال خو شهدا صاحب محترم ګوره هغه خبرې په اشاره نه کوي، هغه غونډې بس دغه باندې نه کوي ګوره. شهدا صاحب محترم دلته د عام افغانانو مثال د خبرې ستونزې دوی نه درکوي ګوره. دلته عام افغانان د دوی په ویلای کې مثال د خبرې او بشري ناورین په افغانستان کې دوی نه وایي نړیوال وایي ګوره. شهدا صاحب دلته چې افغانستان خلک مثال په داسې بشري ناورین کې د څه زه افغانستان د خلکو دپاره ولې غونډې نه جوړوي. زه دلته د ماشومانو ماشومان د خوارځواکیو سره مخامخ دي څومره بې سرپرسته مېرمنې په افغانستان کښې ستا ځکه څلوېښت کاله جنګ درته تېر شوي دي. د نړیوال صبر په محترمه ولې په دغه غونډې نه جوړوي؟ دلته په غزه کښې پال شروع دي پر مسلمانانو باندې، پر هغه دوی غونډې نه جوړوي.
وروره په غزه باندې پرون هم غونډه وله، بله ورځ هم غونډه وله، او خو نړیوالو خپلې ګټې دي. هیڅ هیواد د خپلو ګټو له خاطره داسې نه کوي چې زما په وطن کې مشکل وي او موږ له نړیوالو وغواړو چې تېر آسام که هیڅوک هم دغه خپل افغانان چې زموږ و تاسو خپل افغانان یو خپله سره ورونه یو، آیا د یوه بل ګټې ته درناوی کوو؟ چې موږ تر څو په خپله د یوه بل ګټې ته درناوی ونه کړو دنیا مو په غم کې نه ده. موږ له دنیا غواړو چې افغانستان راته ودان کړي.
موږ ګوره چې به تاسو محترم موږ هم دا غواړو ګوره خپل د دولت څنګه غوښتنه کړې ده چې د یو شنځي په خاطر باندې ګوره چې مثال د خبرې نړیوال شنځي باندې د یو شنځي د بهر پر ټول افغانستان باندې څه بدل دي بندیزونه د مثال د خبرې ګرانی
هغه دا ګوره او بخښه او بخښه یو شنځي د سیدا د افغانانو ګټه ده دونیم کال مخته سکومه انجلۍ د ټپ په دریم سنف کې و نن به ډاکټر و دونیم کال مخکې چې کومه انجلۍ یو بل درس وایو اوس په پیغج برخه کې تخصص اخیستی وو او هغه درسونه سی یو ځلې پاتې سي هغه کوم کسان چې په منځ کې پاتې دي هغه بیرته بیا درس اخیستی سم نه سي دا د افغانانو له خاطره دی د افغانانو په ګټه ده مننه له تاسو چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اوریدونکی هم راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی
السلام علیکم آزادۍ ریډیو ټو کوم چې اسلامي نه وړاندې کوم محمد نسیم یم کورمی ایجنسی نه پاکستان
شرخ لی مهربانی په اول خو په کور مکه څه حال ده
خیر دی بالکل کرایو الحمدلله
مهربانی
زما دا پښتنه دي چې د
پاکستان تاسو را سره یاست مهربانی وکړه
زما دا پښتنه دي چې د طالبانو چې کوم مکتبونه بند کړی دی ولی نه کولای دي چې د دښته تاوان دي او بردا دي چې د کومې پیسې په افغانستان باندې بند کړی دی دا وته کولا کوي کنه دا ملکري ملتونه کچا بند کړی دي
او معنا نړۍ راځي په خبرونه کې مبارخ را سره وخت احمد شیبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ور بشو میلمنو ته اغله مليار لمړی که ستاسو نظر وخلم کوم فکر کړی وي تر ډیره پوری بحث دی اوریدونکو د نړیوالو د ټولو بحث تر ډیره څرخی چې شونځي باید خلاص شي او دا د پرمختګ په لور یو ګام دی که فرضاً خدای مکه په راتلونکي نوروز پورې هم شونځي خلاص نشي ستاسو په باور د افغانستان دغه اوسنی حالت په کوم دریس کې وي
افغانستان که خدای مکړه ښوونځي خلاص نشي په نوي تعلیمي کال کې نو افغانستان په همدغه انزوا کې چې دا همدې انزوا کې به پاتې شي او دا انزوا د افغانستان لپاره تباه کوونکې ده ځکه افغانستان لکه څنګه چې مخکې مورته اشاره وشوله چې د یو کلي کور دی او داسې نشي کېدلی چې دا کور دی د نور کلي نه جدا ژوند وکړي موږ تعامل ته اړتیا لرو موږ نړیوالو اړیکو ته اړتیا لرو موږ حتی دغه که یوازې یو موضوع د قراردادونو مطرح کړو چې دا قراردادونه چې په افغانستان کې د معدنو په اړه کېږي په هره برخه کې چې کېږي افغانستان په نړیوال سټیج کې کوم غږ نه لري افغانستان نشي کولای چې که قرارداد نقض کېږي یو نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي او د خپل حقوقو غوښتنه وکړي یوازې یو مسله د ښوونځي د تړلو یا خلاصولو موضوع د افغانستان راتلونکي اور پورې تړلې ده نه یوازې دا چې موږ د بشري قوې له لحاظه باید په داخل کې په دننه د افغانستان کې د خپلو متخصصینو له لحاظه په ځان باندې بسیا شو د اقتصادي له لحاظه په ځان باندې بسیا شو موږ په نړیوال سټیج باندې خپل غږ رسولو ته اړتیا لرو موږ دې ته اړتیا لرو چې د نړۍ ملاتړ د ځان سره ولرو او دا یوازې په سرتنبګۍ باندې نه کېږي دا یو چانس ته چې برابر شوی ده او د دې چانس نه باید اعظمي استفاده وشي وروسته د دوه نیمو کلونو نه دغسې یو چانس مساعد شوی ده چې اوس دوی دې کولای شي په مستقیمه توګه د نړۍ سره خبرې وکړي او د دې چانس نه باید د ماک نظر باندې اعظمي استفاده وشي ځکه د افغانستان راتلونکي د نړۍ نه جدا کېدلی نشي او موږ په انزوا کې تر اباده پورې ژوند نشو کولی نو دا اشده اړتیا ده چې باید ښوونځي نه یوازې دا چې د افغانستان د ملت غوښتنه ده نه دا چې دا د شریعت غوښتنه ده نه دا چې یوازې دا چې دا علم زده کړه په نجونو په هلکانو په ټولو باندې فرض ده بلکې دا د افغانستان ضرورت ده اړتیا ده زه په دې باندې ډېره خفه یم چې ولې موږ ته خارجیان وایي چې موږ باید فرض علم دروازې په خلکو د نجونو په مخ باندې خلاصې
احمد صاحب که د بحث په دې برخه کې ساسو نظر په دې برخه کې واخلم چې د دوهې لغونډې تاسو څه تمه لرئ چې څه پرمختګ به پکې وشي آیا دې ته به زمینه مساعده شي په نسبي ډول باندې چې نړیوال د افغانستان سره تعامل ته رامات کړي
زه فکر کوم چې حداقل که ډېر پیشرفت ونه شي یو دومره پیشرفت چې لومړی ځل به نړیوال او طالبان مخامخ سره کینی او مخامخ په یو بل خپه واوري او په لومړی ځل به هغه مشکلات چې او ملاحظات چې کله طالبان لري هغه هم دوی ته وړاندې شي او دوی به دوی ته او نړیوال په طالبانو خپل ملاحظات وړاندې کی.
او بخښه احمد صاحب، دا ملاحظات او دغه پیشنهادونه خو تیار وړاندې شوی دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال افغانستان ته راغلی و په 2022 کال کې، لږ پرته د 13 اونۍ د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د افغانستان لپاره کابل ته تللی و. نور استازي تللی دي. په دوحه کې له امریکایانو سره څو ځلې خبرې کړې دي، نو خبرې خو شوې دي.
زه فکر کوم چې طالبان زیات د مسلې ته ګوري چې یو تصمیم گیری مرجع ته دا خبره ورسوي، او دغه دوحه غونډه یو تصمیم گیری یو مرجع کېدای شي چې هلته ډېر هیوادونه راځي او ډېر هیوادونه په دې کې ګډون لري. ملالبتحت منشي هم په دې کې ګډون لري، نو هلته تصمیم گیری به زیاته وي او تاثیر به د خبرې زیاته وي. نو طالبان دا فکر کوي چې دوحه کې ګډون وکړي، نو دوی به وکولی شي چې خپله خبره ډېر ورسوي.
فکر نه کوي چې دا خبره ممکن دومره نه وي جدي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله چې کله افغانستان ته راغلې وه قندهار ته ولاړه، د طالبانو مشر ورسره ونه کتل.
دا چې وی کتل کوي نه کتل هغه بیله خبره ده. خدا ده چې داس و ښکاري چې په لومړي ځپه د نړیوالې یو ټولنې یو ګروپ سره طالبان مخامخ کېږي او یو هیله راټوکیږي چې دز نه بعد به یو څه تعاملات نرم شي او یو څه طالبان به همدغه د موږ هم د ملت برخه یو، موږ ورته غواړو چې دوی د هم څه نرمښت وښیي او نړیواله ټولنه څخه همدغه د موږ غوښتنه ده چې دوی د نرمښت وښتي وښیي، ځکه چې د دوی دواړو سیاستونو افغانان خراب کړي دي او افغانستان خلک ورځ په ورځ وضعیت خرابي، اقتصادي وضعیت کې خرابي او دغه نسبي امنیت څه ده دام کچېره خدای مکه همداسې حالت وي چې اقتصاد خل وږي تګي وي او وضعیت خرابي، نو دا نسبي امنیت هم له بینه ځي.
مننه احمد صاحب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ په سیمه ایزه کچه چې ورته وګورو د طالبانو تعامل د سیمه له هیوادونو سره نسبت یو کال مخته ته بهتره شوی دی؟ تازه د ازبکستان د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف په ازبکستان کې د قطر له سفیر حسن هاشم سره کتلی دی او د افغانستان په ارتباط خبرې کړې دي او ویلي دي چې دا خبرې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې دا خبرې د دلیل لپاره دي چې په قطر کې د دوحې په کانفرنس کې د دوی نظر سره نږدې وي او مشترک وي، او دوی وایي چې نظر مو هم سره نږدې دی چې په افغانستان کې اقتصادي کارونه پرمختګ وشي او ازبکستان غواړي چې د ریل لار هم تیره کړي. همدارست د سیمو د نورو هیوادونو وضعیت هم مخکې اشاره وشوه. فرزند اغل ملیار د کابل غونډې ته اشاره وکړه چې ویږي کې فرهند هند استازي برخه اخیستې وه، لیکن په نړیواله کچه به له اروپایي ټولنې سره، له امریکا سره، له ملګرو ملتونو سره د خطر په غونډه کې، دغه د دوحې په غونډه کې چې ملګرو ملتونه جوړوي، څه تعامل وشي؟ څه نشتېوالی به راشي؟ که سم تاسو مخکې ویل چې امریکا مهمه ده، خو آیا د امریکا متحد ایالتونه به هم څه نرمښت ښکاره کړي؟
کولی شي بر صاحب، یو شی خو مهم دی چې هر هغه ناسته که ډېر نتایج چې مثبت نتایج و هم نه لري د افغانستان په هکله، مهموالی په دې کې دی چې افغانستان اوس هم هغه موضوع ده چې نړۍ بحث پر کوي، سره دې چې په نړۍ کې ډېرې نورې مهمې قضایاوې روانې دي، هغه د یوکراین د روسیه ده، هغه د حماس او د اسرائیلو ده، او نورې ډېرې زیاتې ستونزې هم شته. دغې سره چې افغانستان د بحث موضوع ګرځي، دا یو مهموالی دی. دوم بحث دا دی چې هغه هیوادونه چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې سیمه ییز هیوادونه طالبان سره ځینې تعاملات ښوولي دي، مثلا چین حتی خو د دې سفیر ومنه، او د چین سفیر ومنه، همدارنګه د ازبکستان دریز، د قزاقستان دریز طالبانو په وړاندې، په تېرو دوه نیمو کلونو کې ځینې هیوادونو ته دا ویره پیدا شوې ده چې ځینې هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې ادعا کېږي چې افغانستان کې موجودیت لري، د ځینې سیمه ییزو هیوادونو ته تهدیدونه دي، او ځینې هیوادونه تمویلوي تجهیزي. دا هیوادونه لکه چین او منځنۍ اسیا هیوادونه، ان ایران پورې، د مجبورې دي چې طالبان سره څنګه تعاملات وشي ترڅو د هغه ډلو څخه چې دی ویره لري، دی ځان ته تهدید بولي، دغه مخنیوي وشي طالبان په مرسته، ځکه طالبان مست افغانستان کې واکمن دي. دا یو بحث. دوم بحث دا دی چې ما یادونه وکړه، په تېرو پنځه ویشت کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې څومره نړیوالې ناستې هم سوي دي. حتی په افغانستان کې دننه د جمهوریت پر مهال باندې د کابل بې پروسې ناستې وسولې دي. ډېر څنګه د آسیا زړه په ناستو کې به افغانستان همیشه مرکزي د بحث مرکزي موضوع به وه. دارنګه په روسیه کې ناستې وسولې، په چین کې ناستې وسوې، په اروپا کې ناستې وسوې، لیکن تصمیم د دوحې په ناستو کې ونیول شو. په 9 فبروري 2000 کې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په ناستو کې تصمیم ونیول شو. نن هم کله چې تاسو اقتصادي برخې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ باید وشي، د بشري ناورین مسائل دي. په تېرو دوه نیمو کلونو کې نه د سیمې قدرتونو، نه د نړۍ نورو قدرتونو پرته له متحده ایالاتونو، حتی د ملګرو ملتونو په ګډون، هغه سي اقتصادي رول په افغانستان کې نه دی لرلی لکه متحده ایالاتونو چې لرلی دی. په تېرو دوه نیمو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان په اسلام آباد کې او په چین کې درې ناستې یا غونډې د افغانستان په تړاو جوړې کړې، لیکن په ټول اسلامي نړۍ کې هغه سازمان چې دی د بشری ناورین د مخنیوي لپاره هغه څه د پام وړ مرستې پرته له یو څو خیمو میمو چې رالېږلې دي ونه کړلې. همدارنګه اروپایي ټولنې، همدارنګه د سیمې قدرتونو، خو متحده ایالاتونه یوازې متحده ایالاتونه په اونۍ کې 40 میلیونه ښکاره، البته ښکاره پیسې چې ورکوي، دا چې پټې څومره چې مددې د دې معلومات خو نشته. نو د په دې ناسته کې به یو موضوع دا هم سي چې متحده ایالاتونو تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په دوحه کې د طالبانو سره لیدلي دي، او بیا دا د ملګرو ملتونو هم دې ته قانع کړي چې کوربتو دی وناسه سي د سیمه د قدرتونو، د سیمه د سیمهیزو هیوادونو دریز پر ریکارډ ډول باندې راخستل کیږي، او دلته خپل پیغامونه اوریدل کیږي. دلته خو د وختانه هر هیواد خپل پالیسۍ لمخې د خپل ګټو او د هغه تهدیداتو چې د اساسي په اړه باندې ډیر بحثونه وشي، لکن تصمیم گیری به هغه وی چې طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ، یا د افغانستان او د متحده ایالاتونو ترمنځ، یا د نور افغانانو او متحده ایالاتونو ترمنځ کومه پریکړه کیږي. په ټوله کې زه خوشبینه نه یم چې په دې ناسته کې داسې یو پریکړه وشي چې هغه تر افغانانو نړۍ وال خوشبینی وشي لبا د مرغه، لکن معاملات به وروسته همدغه وي چې لکه مخکې چې ما په دې خبره ټینګار وکړ، هغه سیاستونه چې دلته داخل په امریکا کې وینم، د ځینې سناتورانو سره، د مید ویست د ایالاتونو ځینې سناتورانو سره وخت ناخوسه زه وینم، د متحده ایالاتونو دریز د افغانستان په قضایو کې یوازې نه، د نړۍ په قضایو کې ډېر رول لري، او نور هیوادونه موږ ولیدل چې د متحده ایالاتونو د وتو د اعلان سره سم ټول افغانستان خالي شو، او ټول هیوادونو خپل کنسلګری سفارتونه ډیپلوماټیک حضور له افغانستان وېستې د ناتو سازمان په بشپړ توګه.
او آزاد صاحب، ستاسو د خبرې په تایید په خپل طالبانو هم دا ویلي دي چې امریکا د نورو مخه نیولې ده چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني.
بله، دا په واره موږ د عباس تنګزیر د بهرنیو چارو د وزارت موین څخه هم واورېدل چې یوازې امریکا ده که چېرې د دې ترمنځ تعاملات یا د دې ترمنځ نږدېوالی راځي، نو ټوله نړۍ به دا خبره مني، او هغه تصمیم چې امریکا نیسي نور نړۍ لپاره به منلې وي، او هغه د نړۍ په ډېره قضایو کې ډېر ښکاره دریځ نه یوازې د افغانستان په وجه کې. او طالبان په دې باور دي چې د امریکا سره د دې اړیکې د نړۍ سره د دې اړیکې، د امریکا سره بلې اړیکې، د نړۍ سره بلې اړیکې.
مننه آزاد صاحب. د هغه کسان چې په فیسبوک کې دا خبرونه په ژوندۍ بڼه ګوري، هغوی ځینو سلامونه راته استولې دي. وعلیکم السلام. یو اوریدونکی یوسف خان بیا لیکلی دی، په دې غونډه کې شراکت وکړي که طالبان، البته مطلب یې ده دا به ډیره ګټه وکړي. د یو بل اوریدونکي چې د واتساپ له لارې پیغام را لېږلی ده، دا سره اورو او بیا د بحث وروستۍ برخې ته ورځو چې یوه نتیجه واخلو.
السلام علیکم. د ازادي ربیه کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه، احترامات هیله لرو چې جوړ او روغ بس، او د صحت او عافیت چایمه وم پتن وي. نو د دوحې د روانې غونډې ته موږ زیات خوشبینه یو، نو هیله لرو چې دوی به د افغانستان په وړاندې باندې کوم نیک اقدامات وکړي چې هغه د اسلامي امارت او د ټول افغاني غیور په ګټه باندې، نو دې ته موږ زیات خوشبینه یو. خیر دی، نور خو موږ څنګه پک شوای، هغه اسلامي امارت په خپل کار باندې ښه پوهیږي، ځکه چې اوس د افغانستان واکمنان دوی دي. نو د دې څخه مهم یوه هیله دا ده چې د افغانستان په وړاندې باندې چې کوم نیک اقدامات وي، دوی هم باید ښه راغلاس وایي. البته دې ته باید ټول افغانان ښه راغلاس وایي. نو دا زموږ یوه هیله ده چې د دوحې کومه غونډه چې روانه ده، چې د افغانستان لپاره به یو ښه زیری ولري.
لدی اوریدونکو مننه کوم د دې خطر چې دا بحث راخون کول. لمړی باغله مليار کستاسو نظر واخلمه، ستاسو د یو شزینه فعال په صفت باندې، د سیاسي چارو د ویتتون کې په صفت باندې، د دوه د غونډې لپاره طالبانو ته څو وړاندې سلري او نړیوالو ته څه؟
په مجموع کې طالبان ته زما وړاندیز دا ده چې دا په ډیپلوماټیک اړیکو کې راکړه ورکړه ده، یعنی څه به اخلي او څه به ورکوي. په دغه صورت کې بیا یو نتیجې ته دوی دی رسیدلی شي. طالبان به هم یو څه د خپل موقف نه چې نیولی ده د هغه نه به یو څه ګذشت کوي، او کوم انتظارات چې د دوی د غونډې نه دي او دا غونډه په هغه هدف باندې تنظیم شوې ده، نو زه فکر کوم چې نړیوال به هم دوی ته یو څه ورکوي چې په هغه صورت کې وشي کولی چې په ریښتینی ډول باندې افغانستان د نړیوال ټولنې یو فعال غړی شي. زه یو څه نه څه ګرچې دلته ما واورېدل چې ډېر امیدونه نشته دي، اما زه یو څه نه څه دې غونډې ته په کومې خبرې چې البته د فریدون اوغلو کړي دي د هغه د خبرو په بنیاد باندې چې دا به ښې پایلې ولري، ښې نتیجې به ولري، د افغانستان اړیکې به د نړیوالو سره ښې شي د دې غونډې په پای کې، نو زه امید لرم چې داسې یو مثبته نتیجه د دې غونډو نه لاسته راشي، ځکه چې دا په یو مشخص هدف دپاره دا غونډه جوړه شوې، یا مشخص اهداف دپاره دا غونډه جوړه شوې ده چې هغه د افغانستان او د نړیوالو اړیکو بهبود او تعامل دی. نو کله چې دغه هدف دپاره دا غونډه جوړه شوې ده، زه فکر کوم چې د طالبانو سیاستمداران هم په دې باندې پوهېدلی دي چې دا غونډه اهمیت لري او د خاص اهمیت لرونکې ده، نو د دې دپاره به دوی دې هم خپل وړاندیزونه چې کړي دي هغه وړاندیزونو باندې به هم یو څه غور کوي. طبیعي ده چې په میز د مذاکراتو باندې سره کښېني، بیا د کومې ستونزې یا پرابلمونه چې وجود لري هغه دا طبیعي ده چې د خبرو په نتیجه کې بیا حل کېږي. او زه امید لرم چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، د ښځو دپاره د حق د کار ورکړ شي، بشري حقونو ته درناوی وشي، او انشاءالله چې هغه څه غوښتنې چې د سرپرست حکومت دي چې هغه د سرمایې د افغانستان د کنګل شوې سرمایې خلاصون دی، د افغانستان په رسمیت پېژندنه ده، افغانستان په رسمیت پېژندل شوی، البته د دوی د حکومت په رسمیت وپېژندل شي، او نورې کومې غوښتنې چې دوی لري چې د دوی د دې تور لس نه نمونه لري شي. البته امید ده چې دغه ستونزې حل شي، ځکه د دې ستونزو حل کېدلو سره د افغانستان د بیا رغونې د کار کېدای شي، کېدای شي نړیوال ملاتړ جلب شي، مرستې وشي، او په هغه ځایو کې چې ورته بهرنیانو ته اړتیا ده، هلته د بهرنیانو اړتیا بهرنیانو سره دا مسایل مطرح شي، د دې د مرسته جلب شي. او زه فکر کوم چې دغه به یو لاسته راوړنه وي که چېرته دواړه خواوې یو څه په اصطلاح کې حقیقتا غواړي چې تعامل وکړي او د دغه تعامل لپاره دا غونډه جوړه شوې اوسي، نو باید دواړه خواوې یو څه ګذشت
وکړي. احمد زه صاحب که ستاسو نظر واخلم، څرنګه څه باید څه وړاندیز لري، یعنی فکر کوي چې باید نړیوال له طالبانو څه وغواړي او طالبان باید نړیوالو ته څه ورکړي؟
او دا خو زما تا وای چې د غریب په خلا په خلو باندې څوک هم نه کوي، مونږ هم نه کوي، په ځان باندې دا زما تا څوک واوري کله د جواوري زما خو دا ورته وړاندیزونه دي چې هم اسلامي امارت او هم نړیوال باید نرمښت وښيي، او اسلامي امارت او وګوري چې هغه غوښتنې چې نړیوالې کوي هغه نو یعنی دومره بدې غوښتنې هم نه دي، لکه تعلیم و تحصیل مخه چټپ شوې ده، هغه باید خلاص شي، جنکوی په مخه مکتبونه خلاص شي، نو دا داسې هغه مشکل هم نه ده، او کومه داسې غوښتنه هم نه ده چې هغه طالبان باید هغه باید ومني. همدار از مثلا د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو د پراختیا لپاره باید دا اوس نه یو ایجنډا باندې دوی کار وکړي او آئنده لپاره یو ایجنډا جوړ کړي. بل زموږ دا پیشنهاد دا دی چې د افغانستان اوس ماشاءالله د اقتصادي تضررات دا ده، ښه پروژې اوس روانې دي، معدنونه دي، زما څومره معلومات لرم حتی چین هم دا مشکل لري چې خپلې پیسې انتقال کړي، او دا تیر ورځ د چین ایم سی کمپنۍ په لوګار کې د مسکان د عینکو چې کوم دا کان دا د کار د پرانستل لپاره د پیسو د انتقال مشکل درلود، تر څو چې دا بانکي تعزیزات او دا بل ملي تعزیزات نه ختم شوي، خو بانکي مشکلات هم وي. بانکونه پیسې نه انتقالوي ځکه بانکونه ډاریږي او نو په دې طریقې به وکول شي چې زما همدا یو وړاندیز همدا هم ده چې دغه مالی بخش هم په دې خپل ایجنډا کې ونیسي د نړیوال آینده په خبرې وکړي.
مننه مننه احمد زر صاحب، مننه د آزاد صاحب نظر هم واخلم، وخت نور به اجازه نه راکوي. آزاد صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ دواړو لورو ته، نړیوالو او طالبانو ته؟
ګوري طالبان په هغه موقف کې نه دي چې د مذاکراتو پر بحث باندې شرایط ولري، لکه دوه نیم درې کاله وړاندې کله چې د دې په ادعا د متحده ایالاتونو د بهرنیانو سره په جګړه کې وو او افغانستان اشغال وو، همداسې د خبرې وې او بیا خپل شرایط لرل چې تاسو دا راکړئ موږ به دا درکو. نن دوی په افغانستان کې واکمن دي، دوی دا شرط نه شي کولی چې تاسو موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ خپلو لوڼو ته د زده کړې اجازه ورکړو، تاسو موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ رسنیو خبریالانو ته د فکر او د ژبې ازادي ورکوو، همدا ستاسو په رسنیو په ازادۍ باندې په افغانستان کې بندیز لګېدلی دی یا نورې رسنۍ همدارنګه، موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ سره تعاملات وکړئ، موږ بیا نه نوي فیصد خلک چې د ملګرو ملتونو د راپورټ له مخې د دوه افتو ډوډۍ نه لیږو ته ډوډۍ پیدا کوو. ګوري د افغانستان مسله چې ده، د نن په افغانستان کې د افغانستان د مشروعیت مسله ده، په افغانستان کې د نن د مشروعیت نه لري، نو د دې ته وړاندیزونه خو څه ده دغه ټول څه چې د نن په افغانستان کې د افغانستان د عرفونو د قوانینو له مخې د دودونو له مخې د سیاسي ساختارونو له مخې د نړیوالو عرفونو اصولو له مخې طالبان اصلا سیاسي ساختار نه لري. لومړی دا د خپل امارت چې د ادا کېدای نشي تعریفول، ځکه د دې لپاره قانون نه لري. نړیوال ظاهرا د نړیوالو ټولو غوښتنې په دې کې هیڅ انعطاف نشته. نړیوال غوښتنې داري چې په افغانستان کې باید د جنسیتي بربریت خلاص واخیستل شي، د مېرمنو په وړاندې هغه دلیل چې طالبان یې ولې غوښتل خلاص واخیستل شي، د مېرمنو د کار او د زده کړې اجازه ولري، نور اخشار په دولت کې ځان ویني چې بیخي ځان نه ویني، همدارنګه د فکر او د ژبې ازادي وي چې هلته نشته، طالبان باید د نړیوالو ترهګر وړلو مخنیوی وکړي، ځای ورنه کړي چې هغه د راپور نه خبرېږي چې هلته ستا د قاچاق بحث هلته ډېر
خیر دا خو بیا ډېرې زیاتې غوښتنې دي په لنډو باندې فرزن پولانډو باندې آزاد صاحب څه غوښتنه باید وسی؟
قوانینو له مخې طالبان باید په افغانستان کې دنه مشروعیت ترلاسه کړي، دنه په افغانستان کې، او دغه لپاره ښکارا اصول او شرایط هم دغه دي چې
طالبان خلاصه تاسو د دوه غونډې ته هیله من نه یاست؟
نه،
او اغلی ملیار په یو ټکی تاسو هیله من نه یاست؟
زه ورته
هیله من یم، امید ته چوشي. او احمد صاحب تاسو هیله ورته لري چې څه پرمختګ به پکې وشي؟ ډېره مننه له تاسو درې سرو څخه مننه کوم، له اورېدونکو او لیدونکو څخه منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر دې دمه برخه راسره واخیسته. زه احمد شبر له ټولو اجازه اخلم.
نه.